السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو د غرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نوومبر 12 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او د دې سره سره د کورونا وایرس په اړه هم معلومات ترکو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ همکار منور شانه خبرونه
د خبرونو سرټکی د پاکستان سند صوبا کې د کویلې په کان کې یو پیخه کې سلور کان کیندون کې وجل شوې ده اسټرالیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو د تحقیقات لپاره ځانګړی سرکاري وکیل ټاکي او په ارمینیا کې په زرګونو خلکو د مظاهره په ترڅ کې له وزیر اعظم نیکول پاشینیان استعفا غوښته ده د خبرونو تفصیل د پاکستان سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلې کان په پیخه کې د شانګلې سلور کان کیندونکو وجل شوې دي په لاکړه سیمه کې د کارګل نومې دغه کان ټیکدار فلک نیاز پرون مشال لري توول پیخه هغه وخت شو چې د رسیو په لیفت یا زنګو کې سلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسی وشلې د په نتیجه کې دغه کسان په سلګونه فوټه لاندې پریوتل فلک نیاز زیاتوي چې د کان د نورو مزدورانو په مرسته یې مړی راویستل چې سلور واړې د شانګلې رانیال سیمې سره تعلق لري او د بس په ذریعہ خپل کلی ته لیږلې دي د یادونه ده چې د سند ترڅنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت په قانونو کې پیخې کیږي او کان کیندونکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د دې پیخو سبب په قانونو یا ماینونو کې د کارکونکو لپاره د حفاظتي انتظاماتو نشتون خودل کیږي حکومت په بیا بیا ویلي چې په دې لړ کې به کوټلې اقدامات کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای اسلام آباد او تهران خپل منځي اړیکو ته د لانوري وده په ورکولو سلا شوې نو موړي پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد شریف سره په غاړه خبري اعلان تویل چې پاکستان له خغلی چې له خاغلی ظریف سره یې په ملاقات کې د خپل منځي تجارت د سیمې په صورتحال او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړې د قریشی په وینا پاکستان او ایران په افغانستان کې سولې او ثبات غواړي او په دې لړ کې همغږي دي په دغه موقع جواد ظریف د پاکستان او ایران ترمنځ پولې د حفاظت او د کډوالو ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد په همکارۍ تسلیح کار کړه نو موړې د یو لوړ پوړي ایرانی وفد تر څنګ د نهه په ورځ په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی و چې پکې یې پرون د وزیر اعظم عمران خان او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړه په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې سلور دیرش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په دغه هیواد کې د ټولو مړو شمیر 2055 ته ورسید د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې نور 1308 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دا راز په دې هیواد کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر نږدې 3.5 لک ته ورسید خو په دې کې تر اوسه له 3,00,000 زیات بیرته هم رغېدلی دي دا راز د کورونا په اړه نړیوال شمیرې جمع کوونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې 15,40,000 او 9,80,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې 15,23,000 یې مړه کړي او له 3,38,00,000 او 2,000 زیات تر بیرته رغېدلی هم دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ استرالیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو د پلټنو لپاره ځانګړی سرکاري وکیل ټاکي د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن خپل وګړو ته په دې حق له ریپورت راتللو نه وړاندې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د سخت او د ممکنه مجرمانه چلند تورونو په اړه تیار اوسي په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو انسپکټر جنرال د هغو تورونو په اړه سلور کلنې پلټنې اعلان کړې چې مقصد یې له 2015 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د شلوي ځواکونو لخوا د ناقانونه وجونو په شخړو کې د پوزي قانون نه د ممکنه سرغړونو جاج اخیستل وو مورسن ویل انسپکټر جنرال و پراتلونکو سورازو کې د دې ریپورت سره خبرې کړې چې پکې دا راپور تکړل شو معاملاتو د سیلونو بجاج اخیستل کیږي تحقیقات به کیږي او کوم تورونه سبنیاد ولري نو عدالتي کاروي به هم کیږي او بل خبر دا چې په ارمینیا کې په زرګونو خلکو د مظاهرو په ترڅ کې وزیر اعظم نیکول پاشینیان استعفا غوښته. وایي چې نوموړي ولې د جدا کړل شوې سیمې نګورنو قرباخ په سر د سولې لوزنامه لاسلیک کړه. په یاده سیمه د ارمینیا او د آذربایجان ترمنځ لشپګونیو زیاته جګړه وشوه چې پکې د دواړو خواو نه له 2000 زیات کسان عسكر او عام کسان وجل شوې دي. د دې جګړې د ختمولو لپاره د سولې د لوزنامه د روس په منځګړتوب د نومبر په 10مه اعلان شو چې د ارمینیا په سر ښار یروان کې یې پر ضد قهرېدلې غبرګون مخې ته راغلی دی. د روس په منځګړتوب شوې د لوزنامه د ارمینیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لپاره ماتې ګڼل کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. پوروان یو سات کې به واوري د اسلام آباد د الشفا انټرنیشنل هسپتال سیډنیز مرکز وای د چین لخوا د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په لړ کې همکاري کوي او دغه ویکسین یې په یو شمیر خلکو تجربه کړی دی.
پاکستان کے 4000 خلقوں لوگوں نے ویکسین اور ان شاء اللہ میجر پرابلم نشتا اور آئندہ ان شاء اللہ 10000 خلق بکوں.
د سوات د سلامپور تحصیل د یو کلی اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره پرون یو احتجاجي مظاهره کړی ده.
دا یو بنیادی مطالبه ده په یوشتمه صدۍ کې هم یو قوم یو کلی بغمیان روډ باندې انپړه ساتل. دا د انتظامیه لپاره، دا د زمارو خلکو لپاره، مطلب المیه ده په کار د دې خبره سوچو کې.
او د کوټینا چمن ته د ټرین سرویس د نومبر په 10مه یو ځل بیا پیل شو.
دا چې ټرینونه بنو د ټول عوام د چمن زیاتره د چمن د شین دغه ځلې خلک ډیر د دې سره متاثر وو.
له مشال سره یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تیر ماښام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته یو لوړ پوړی ایرانی وفد ترڅنګ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي. په دې وفد کې د هغه هیواد لخوا د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره خبرې اترې کړې چې پکې په دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو چارو بحث او مشورې شوې دي. د دغه سفر په اړه وروستي تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان نه پوښتلې.
اول خو د د ملاقاتونه چې کوم تیر او رسټول مکمل شوی دی، نو دا خبره به وکړو چې د راتلو سره سم اول غونډه کړې و د پاکستان د فوج مشر سره. روس ته بیا د پلاو یعنی د وفود په سطح باندې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره د ایران او د پاکستان د وفود په سطح باندې غونډه شوې و. او بیا روس ته د اخیری ملاقات چې هغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره و، چې هغه ما خام هغه ملاقات شو، د دو سفر مکمل شوی دی. بیانې د فوج لخوا، د خارجه وزارت لخوا، د وزیر اعظم دفتر لخوا هغه کې خو روایتي خبرې دي چې په دواړو خلکو تعلقاتو باندې، د سیم په امنیت باندې، د اقتصادي تعاون باندې، د غرنګ د افغانستان مسلې باندې، د سولې پروسې باندې، او بیا د اسلام فوبیا چې ورته وایي دا ځینې هیوادونو کې، مغربي هیوادونو کې چې دا یو رخجان پیدا شوی دی، هغه پاړه باندې هم دواړو خبرې کړې دي. لیکن په بیانیو کې دومره هم شیان نه و، لیکن کم چې بیا دلته موږ ایرانی سرچینو سره زراعي سره خبرې کړې دي یا پاکستانیانو سره، نو هغه ځینې شیان ته اشاره کوي. لکه یو دا چې نن سبا چې کوم د عرب هیوادونه ځینې اسرائیل تسلیم کړي دي، او داسې هو نور هم یو د سیو سوچ خوشته چې کیدی شي دغه لړۍ روانه وي. نو یو تشویش دی په ایران کې هم، او د پاکستان او د ایران په اړه باندې نظر کې یو والی هم شته. دا هم یو موضوع و. او بل مهمه موضوع د سرحدي معاملات د پاکستان او د ایران، چې ایران هم تشویش لري چې د هغه وسلوال مخالفین ځنې وخت کې هغه دا دعوه کوي چې د پاکستان طرف ته راشي، د فعالیتونه کوي. پاکستان سره هم دا تشویش دی چې د دې مخالفین په بلوچستان کې هغه د ایران خوره هغه استعمالوي. یو دا بل دویم افغانستان مسله
او دغه کې زکه لګونته سوال وکم نو هغه بلګ نور هم دی اوریدونکو ته واضح شي چې په دې وفد کې چې تاسو ذکر وکړه د ایران چې کوم وفد دی هغه کې د افغانستان د پاره د ایران ځنګړې استاد هم شامل وو. بیا دوی پرون چې دغه کوم خبريالانو سره خبرې کړې دي شاه محمود قریشي او جواد ظریف نو پاغه کې ویلي چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې سول او ثبات غواړي او په دغه کې همغږي دي. نو دا خو دواړه مهم گاونډي هیوادونه هم دي. بیا دغه چې کوم استاد معلومات دي ورسره تاسو خپل تجزیه مراته وای
د افغانستان مسله په دې خبرو کې د مهمو موضوعاتو نه یو ولکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په دې پلاوي کې د ایران خصوصي استاد د افغانستان لپاره ابراهیم طاهریان هم وو نو دا غي معنی هم دا ده چې دا یو مهم موضوع و. دلته یو بل د پاکستانی چارواکو نه اکثر مونږ اورو چې کله زلمی خلیجات پاکستان ته سفر کوي نو پاغي کې یو موضوع ایران هم وی او ایران په دې معنی چې امریکا ایران ته خپل پیغامونه د پاکستان د لارې اگر سوال غواړي او یو دا خبر هم ده چې امریکایان دا وی چې سره لدی چې د امریکا او د ایران ترمنځ سفارتي تعلقات نشته، تعلقات ډیر زیات خراب دي، لیکن دلته پاکستانی چارواکي چې د افغانستان د غونډو نه خبر دي هغه دا خبره کوي چې امریکا غواړي چې ایران کا هر څنګه دی غواړي او په هر پروسه کې دی یو رول د افغانستان د سولې په تړاو باندې لرل غواړي نو امریکا دا غي مخالفت نه کوي. امریکا تیار ده چې دا نو دا هم یو مهمه موضوع ده چې امریکایان پیغامونه د پاکستان د لارې ایران تر سوال غواړي کې دي چې پاګې باندې خبر شي. بل تجارت خبر هم ده د پاکستان او د ایران مابین تجارت دا وخت د یو عرب ډالرو نه هم کم دی او نا قانون تجارت سمګلین چې دی هغه تقریبا د یو عرب ډالرو نه زیات دی. نن په دې رستورو کې د پوله باندې د مارکیټونو خبره شوی و نو تجارت هم په دې کې یو موضوع وي او هغه پاګې باندې هم ضرور په دې باندې بحث کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکي
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د اسلام آباد الشفا انټرنیشنل هسپتال سیډنیز مرکز وای د چین لخوا د کورونا ضد وکسینو جوړولو په لړ کې همکاري کوي او تمه ده چې تر شپږو میاشتو به دغه واکسین تیار کړل شي. د امریکا او جرمني دوه کمپنۍ د کورونا ضد وکسینو جوړولو په آخري پړاو کې دي چې د روان کال تر پای به 50 میلیونه وکسین تیار کړي. خو د صحت ماهرین وایي چې د امریکا او جرمني وکسین به په وروسته پاتو هیوادونو ته په نږدې راتلونکو کې رسول ډیر ګران وي. خو د اشفا ډاکټران وایي پاکستانی خلکو ته به د چین وکسین په اسانه او ارزانه ملاویږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون وای د کورونا مخنیوي ویکسینو د ازموینو لړۍ په کامیابۍ سره روانه ده او تمه ده چې د دریو نه تر شپږو میاشتو کې د پاکستان د خلکو لپاره ویکسین ترلاسه کړل شي. په یاد روغتون کې د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تیارولو په عمل کې له چین سره همکاري کوي.
پاکستان کے 4000 خلق لوگوں نے ویکسین ہے اور ان شاء اللہ میجر پرابلم نہیں تھا اور آئندہ ان شاء اللہ 10000 خلق رکھوں اور کافی ایڈوانس ٹرائل روان دے پورا دنیا کی جکم ویکسین ٹرائل بھی آ رہی تھی ون آف دا میجر ٹرائل دیٹ از گوئنگ انوالونگ تقریباً وہ ملکوں کی روان دے اور 40000 خلق بچی تھی شامل بھی دی اور پاکستان کے 10000 خلق پیڈ سینٹر کی پاکستان کے زندہ ٹرائل بالکل ٹھیک کروا دیں چند زندہ توقعات مطابق کروا دیں.
بلخوا د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لیکي چې امریکایي کمپني فایزر د جرمني له بایون ټیک کمپني سره په ګډه د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په اخیری پړاو کې ده. یادو کمپني ویلي چې د دوی ویکسینو د ازموینو پر مهال 90% مثبت نتیجه ورکړي دي. خو رویټرز خبری ایجنسی وایي چې د عامو خلکو لپاره د دې ویکسینو جوړولو په لړ کې له امریکایي حکومت اجازه اخیستل او بیا په لویه پیمانه د دې جوړول به هم وخت اخلي. خو د فایزر کمپنۍ مشر البرټ بورلا له رویټرز سره خبرو کې وویل
مغلا لوڑا دی د وکسینو جوړولو کار پیل کړی دی او په دې باور یو چې روان کال تر پایا با 50 میلیونه او پرتلون کې کال کې بعد 1.3 بلیونه وکسینو جوړولو جوګ شو.
نو مولي زیاته کړی چې د کورونا ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره به یو تن ته دوه وکسینا یعنی د دې وکسینو دوه خوراک پکار وي. دا راز 50 میلیونه وکسین به د 25 میلیونه خلکو لپاره کافی وي. او اے ایف پی د صحت د ماهرینو په حواله لیکي چې دا ویکسین با په منفی اتیا درجه یخ حالت کې ساتل پکار وي. نو د دې په وجه به هم د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې خلکو ته د دې رسول ډیر ګران وي. که څه هم د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان په نړیواله کچه د ویکسینو تیاری یو ښه پرمختګ بولي، خو تمه لري چې د پاکستان د خلکو لپاره به د چین جوړ ویکسین په اسانه او ارزانه واخیستل شي.
اور تم کی ہیومن کے ٹرائل اس پورے فیز پر ریسیڈنگ چاری تھی آگے کی تقریباً یو درجن پلس ویکسینیشن کی بھی آغاز کریں تھری کی ریسیڈنگ دی اور کم کم ویکسین کی ہر مقصد کی جوڑی کی جو ہے وہ اپن ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ ملین اینڈ ملین آف ڈوزز کی جوڑی کی تو پاکستان میں بکر اور اگر فائدہ ہی جمع کرے یا اگر فائدہ بعد دیر کال بنے گی کم سے پاکستان کی پھر اصل آتا ویکسین جمع دے تاکہ شاید منیشی میں کوئی کانٹریکٹ میں پاکستان میں وہ پرائز کی گیمس میں ڈالی خب پرائز میں ڈالی ڈالی کی غیر میں ڈالی دا تری چیزوں میں
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس دویمې چپې مخنیوي لپاره د زیارتونو، سینماګانو او تیاترونو د بندولو فیصله کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر په غونډه کې د کورونا کیسونو زیاتېدو جاج واخیستل شو. په غونډه کې په لویو اجتماعګانو د بندیز او د تعلیمي ادارو د جمعي چوټیانو زیاتولو تجاویز هم ورکړل شو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سوات د سلامپور تحصیل ماشین آباد اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره پرون یو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي چې د کلی لوی آبادۍ لپاره یې درې کاله وړاندې یو پرایمري سکول منظور شوی، خو تر اوسه پرې کار نه شروع کیږي. بلخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سکول په جوړولو کې یو ځای تن خنډونه راپورته کړي او دوی پر ضد پولیسو ته شکایت هم کړی چې دغه مسله حل شي نو د سکول په جوړولو به لاس پورې کړي. په دې حق لاله سوات زمون خبريال نیاز احمد خان یو رپورت را لګلې چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیل کی.
د سوات منګوري خارنه 8 کیلومتر لري د مرغزار په سړک د ماشین آباد کلی ماشومان او مشران په دغه توګه احتجاجي مظاهره کړي چې د دوی په کلی کې منظور شوی سکول ودانه باندې کار شروع کړي شي. د سیمې پخوانی ناظم امجد علي خان وای چې د سکول لپاره ځمکه شته، یو نیم کروڑ روپۍ منظور شوی، خو بیا هم ټیکادار پر کار نه شروع کوي.
دا یو بنیادی مطالبه ده په یوشته مسده کې هم یو قوم یو کلی په مین روډ باندې ان پړه ساتل دا د انتظامیه لپاره دا د ذمہ دار خلکو لپاره مطلب المیه ده په کار چې په دې خبره سوچو کې نه دا غریب خلک دي نو دا غریب مطلب خدا نه چې دا په سبق په علم حق نشته.
احتجاج کوونکو 100 ساعته د منګوري او مرغزار سړک تړلې او احتجاج کې شامل یو ماشوم چې په ووم جمعات کې از ذکر کوي وای چې د نورو ملګرو سره 3 کیلومتر لري از ذکر ته ورزي نو مشکلات ورته وي.
معلوم امتیاز دی او مونږ چې تور سکول ته زو او دلته مونږ ته سکول جوړول غواړو او مونږ ته پیاده زو چې مونږ دلته سکول لرو نو مونږ بدل کې سکول سبق وایو.
د کلیش پیته کلن مشر بختیار خان وای چې په خپلې سبق نه دی ویلې او دی غواړي چې بچیانې زده کړې وکړي. زیاتره ماشومان د سکول نشوالي له وجې د زده کړو څخه پاتې دي.
زموږ د ماشومان په کور کور باندې سبقونه وایي چې ډېر لرې لرې ځي، سر لاش د ماښام پورې راځي، ماښام کور ته راشي ډېر وږي شوي او دغه ته په لارې زموږ دومره طاقت نشته چې موږ له ګاډي ونیسو او کریانې ول ورکو او پیاده ځي پیاده راځي، دون ځان ستړی کوي. د هغې دپاره زموږ دا مطالبه ده چې زموږ د خپل کلي کې غټ کلی دی، شپېته اتیا کورونه دي چې په دې کې به سوري ماشومان دي. د دې دپاره دا زموږ مطلب دی چې را په دې کلي کې موږ هر ځای نږدې موږ ته سکول جوړ شي په ځای کې.
د ضلع لسوات تعلیم محکمې مشر ریاض خان بشال ریډیو ته وایي چې دوی سکول جوړولو لپاره ټول انتظامات کړي خو د کلي یو تن پکې رکاوټ جوړ کړی.
باقاعده ځمکه دغه د سټیټ ده، د سرکار ده، او باقاعده ډیولپمنټل سکیم پې د سکول د شپږو کمرو جوړ شوی دی. ټیکادار ته سایټ هم جوړ شوی دی، فردر کار چې کوم د ټیکادار دی. پرون مې ڈی سی آفس کړی ده، هغې سره مې ڈی پی او صاحب ته هم کاپي کړی ده. ڈی صاحب ته مې په خبرو خبر کړی چې سر تاسو ته ما لیټر کړی ده. د پرون نه علاوه مخکې مې یو لیټر کړی ده، پرونی لیټر مې ته ان کنټینیویشن آف دیټ پریویس لیټر. دلته موږ ته مسله ده او تاسو دې کې مداخلت وکړئ، خپل ایڈمنسٹریٹیو کم پاور چې دی د هغې په ذریعه د ګورنمنټ دا کومه پیسې چې ده ضایع نه شي.
د سکول ودانۍ جوړولو په اړه د سوات ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم او بیا د سیمې ایم پی عزیز الله ګران وایي چې دوی د سکول جوړولو لپاره د تعمیراتو محکمې سی این ډبلیو ته چټۍ کړې ده او که پکې څوک هم خنډان جوړوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د کوټینا د چمن ټرین پرانیستا د نوومبر پر لسمه یو ځل بیا پیل شو. د کوټي پر سټیشن ډی ایس ریلوی محمود اختر خټک د ټرین مسافران رخصت کړل او ویل چې د کوټي څخه د هیواد نورو برخو ته تلونکي ټرینونه به هم زر بحال شي. د چمن دغه ټرین د کورونا وبا له وجې د مارچ په میاشت کې بند شوی وو. په دې اړه نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
پر پنځو بوګیانو یا ډبو مشتمل چمن پیسنجر تیر ورځ د کوټ څخه و سره د شار چمن ته تک را تک برته پیل کړي، کوم چې د کرونا وبا له وجې د روان کال د مارچ په څلورویشتمه نیټه بند شوی وو. د کوټ پر ریلوی سټیشن ډی ایس ریلوی محمود اختر مسافران رخصت کړل او د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به هڅه وکړي چې د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته تلونکي او راتلونکي ټول ټرینونه ژر بحال کړي.
جی، منسٹری سے ہم رابطے میں ہیں، ہیڈ کوارٹر آفس کے ساتھ ان شاء اللہ بولان ایکسپریس کے لیے بھی جلدی خوش
خبری. مرکزی حکومت سره په تماس کې يم او ډیر ژر به بولان میل اکبر بوکټي ایکسپریس د روانولو خوش خبری درکړم. خودوا وکړي چې کرونا زیاته نسی، که کرونا زیاته نسو نو بولان میل به هم وچلیږي او نور ټرینونه به هم روان کړو.
پر دې مهال مسافران او د کوټ شاریانو ډېره خوشحالي ښکاره کړه او د حکومت څخه د ټولو ټرینونو د بیرته چلولو غوښتنه وکړه.
زمان ما چې خلک دا چې ټرینونه بنو دا ټول عوام د چمن زیاتره د چمن دا شین دغه ځلې خلک ډېر د دې سره متاثر ول او کم وخت چې د ټرین د یعنی د لس تاریخ د بالکې دوه اعلان وصول نو د دې د انتظار لپاره ډېر خلک په انتظار ول بوسل چې دغه ورځ ډیره د خوشحالي ورځ ده. د چمن د زیاتره د چمن د خلکو لپاره، پښتنو د سیمې لپاره او ډیر اسانی جوړه سوله او خدای دې کامیاب کړي.
ازمان نوم محمد عثمان دی. ډیره مشکلات وو چې ورسم چمن ته ګاډۍ باندې اوس ټرین سٹارټ شوی دی. ماشومان هم زما سره دی، بس دغه ډیر خوشحاله یم چې دا ټرین سرویس شروع شوی دی او کرونا کې ما ډیر مشکلات کې وو، اوس خدای فضل دی چې بس دا ټرین شروع شو.
بلورته چې کله دغه ټرین و چمن ته ورسېدې نو د کلب لا ډیپټي کمشنر طارق منګلې هرکلې وکړي او ویل چې د دې څخه به د ولس په تګراته کې اسانی پیدا شي. په دې ترڅ کې بغوښو د چمن و ځینې شاریانو ته
زموږ ټرین د کرونا د وجې بند وو. د کوټ او د چمن د مسافر د ډیر غټه لو مسله وا اوستړې ولم او دغه سانتیا د پاره چې کم ټرین یلا سو زموږ د چمن چمبر خاص کر په دې کې غټ کردار ادا کی او ډی سی کلاب الله صاحب په دې کې غټ رول ادا کی چې کم چمبر ټرین یلا سو زموږ د مسافر د پاره ډیر سانتیا سول
زنانی اشی په مې پوزیت رسیږي او را رسیږي دا خپل ټیمټیبل لري ارسل لري بس ډیر مې خوشاله
ډیر څه خوشالي وسوله زموږ ټرین مرسته یلا سول او کم سولت مرسته پیدا سول دا دغه وسول دا کم ټکسیار کرایې زیات ول دغه زیات ول او مرسته کم خپل مشکلات واغه مرسته آل سول
دا د ونی ورته چې په هواد کې د کرونا وایرس خبرېدو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د روان کال د مارچ په وروستۍ اونۍ کې د کوټ څخه تر کراچی پورې بولان میل لاهور پورې اکبر بوکټي ایکسپریس او پېښور پورې کوټه ایکسپریس بند کړی وو خو وروسته یوازې د کوټ څخه بیا تر پېښور پورې تلونکي جعفر ایکسپریس بیرته چالو کړی دی
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو زو ننګرهار ته چرته چې د ملکی وګړو د خوندی توپ شورا په یو خبري ناشته کې په جنگ کې لخکیلو غاړو غښتنه وکړه چې د ملکی وګړو خوندی توپ ته پام واړوي او د سولې لپاره د پیل شو هڅو په نتیجه کې اوربند وکړي او دایمي سولې ته د لار هوار کړي په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نور
په ننګرهار کې د ملکی وګړو د خوندیتوب شورا د مطبوعاتي ناشته چې د جنگ له عمله د ملکی وګړو د یو شمیر قربانیانو میرمنو هم پکې ګډون کړو د نومبر په 10 منیټه په جلال آباد کې تر سره شو په دې ناشته کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د شورا مشر انجنیر نور افضل مسلی خبريالانو ته وویل
د جنگ په دوړ خو کې د ملکیانو وژنې ته پاملرنه کم شوې ده او ملکیان زیات وژل کیږي په ننګرهار کې چې کوم د ملکیانو د خوندیتوب شورا ده هغه دا اړینه وبلله چې موږ یو ناشته وکړو او موږ د دې لپاره د جنگ په ټول اړخونو باندې همیشه د لپاره دا غکړې دي د ملکیانو کور نه ورانېږي د ملکیانو تر سره مال زیان رسیږي تاسو کوشش کوئ چې هغه عوامل د منځه ویسئ او د هغه په اړه تاسو به دې پاملر نه وکړي او زمونږ د دې ناشته موخه او هدف مونږ دا دي چې به نور په دې هواد کې جنگ ودرول شي
دې خبري ناشته کې د خوګیانو ولسوالې نیز بيبي وویل 15 کال د مخې خاون مخپټو وسلوالو لکوره وېست او وې واجو او یتیمانی ورته به سرپرست پرې خودل نو موړی وړاندې دیوای
خاون می کور کې کار کولو مخپټي په سراله وېست له کتابچه می پنيشته زوګو کار زپور جوړ کړلم سر نمرسته کېږي نو کومه کر سره کېږي واړو واړو ماشومان می دی وکاسانه کور کې پامل لرو پر دې کور کې پراته یو په افغانستان د خدای سوله راويستل کې ډیر کندې رندې تیمان ټول خوار زار دی
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشر شمس الرحمن نبی په دې خبري ناشته کې وویل په دې وروستیو کې په جنگونو او بریدونو کې د ملکی وګړو وژنه تر بل هر وخت زیاته شوې ده د په خبره د ملکی تلپاتو زیاته برخه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا تر سره شوې ده نو موږ وړاندې دیوای
په دا ورسوي کې تاسو ووري چې تاریخوال کوم حالت تر رسیدلې او تلفات کوم حالت تر رسیدلې ځینو حالاتو کې دیش مثلا د حکومت لخوا هم د نقص صورت نیولې دی خپل د مافیا لخوا هم صورت نیولې دی د جګړې عاملین چې دي اکثر چې دی خپل د حکومت مخالفین دي د بشر حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا هم په دواړو خواو باندې غږ کوي تر څو د جګړې اصول مراعات کړي او د ملکی تلفات نور هیڅ چار پر د منور ورن دی
د په خبره د 2000 زیګدیس کال په لومړی شپږو میاشتو کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور لمخې په ټول ملکی 214 ملکی وګړي وژل شوی وو او 1340 ټپین شوی وو خو زیاتوی چې په دې وروسته اوسو میاشتو کې د ملکی وګړو وژنه زیاته شوی چې ارقام به د 2021 زیګدیس کال په پیل کې خبره شي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې نږدې دولس نیمه بجې کیدونکو دی لړن خبرونه د منور شان اورو.
د پاکستان سند صوبے په حیدرآباد کې د کوئلې کان په پیخه کې د شانګلې سلور کسان وجل شوی په علاقه سیمه کې د کارګل نومې دغه کان ټیکدار فلکناس پرون مشال لیډیو تو ویل پیخه هغه وخت وشو چې د رسیو په لیفت یا زانګو کې سلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسی وشلې دي چې په نتیجه کې دغه کسان په سلګونه فوټه لاندې پریوتل. فلکناس زیاته وی چې د دغه کسان د شانګلې رانیال سیمې سره تعلق لري او د بس په ذریعہ خپل کلی ته یې مړی استول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای اسلام آباد او تهران خپل منځي اړیکو ته د لانوري ودی په ورکولو سلا شوې دي. نوموړي په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په ګډه خبري اعلانو ته وینا کوله. په دغه موقع جواد ظریف د پاکستان او ایران ترمنځ پولې د حفاظت او د کډوالو ترګري په اړه د اسلام آباد په همکارۍ تسلی ښکاره کړه. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې سلور دیش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په دې هیواد کې د ټولو مړو شمیر 2055 ته ورسېد. دا راز په تیر شواروز کې نور اتل سواته کسان په پاکستان کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر نږدې 3.5 لک ته رسېدلی خو تر اوسه له 3.3 لک زیات د دې ناروغۍ نه بیرته هم رغېدلې دي. د آسټرالیا به په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو د پرټونو لپاره ځانګړي سرکاري وکیل ټاکی. د آسټرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن خپل وګړو ته په دې حق له ریپورت راتلل نو وړاندې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د آسټرالیا د ځانګړو ځواکونو د سخت او د ممکنه مجرمانه چلند تورونو په اړه تیار اوسي. په 2018 کال کې د آسټرالیا د دفاعي ځواکونو انسپکټر جنرل د هغو تورونو په اړه څلور کلنې پلټنې اعلان کړې وې چې مقصد یې د 2015 نه تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د آسترالوی ځواکونو لخوا د ناقانونه وجنو په شخړو کې د پوځي قانون نه د ممکنه سرکړونو جاج اخیستل وو.
تاسو لړن خبرونه زموږ د همکار منور شانه واوریدل. اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. په ارمینیا کې په زرګونو خلکو د مظاهرو په ترڅ کې له وزیر اعظم نیکول پاشینیان استعفا غوښتي او وایي چې نوموړی ولې د جدا کړل شوې سیمې نګورنو کاراباخ په سر د سولې لوزنامه لاسلیک کړه. په یاد سیمه د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ له شپږونیو زیاته جګړه هم وشوه چې پکې د دوه خواوو نه له 2000 زیات عسکر او عام خلک وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالې بشیر نور.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له اذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلې، خو مظاهره چیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول شول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یو ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب وو او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې وو. که جګړې دوام کړی وای ستپاناکرت مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم دریم څلورم پنځم شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای تر رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړی توب لاسلیک شو، په ناګورنو قرباخ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیری ځای پر ځای کیږي او اذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکی چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو ترڅنګ شایي ترکی ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل شي، خو د اوربان په موافقه کې دا څه نه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل شول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بیرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل شول.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځي یو بل موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ د ود اداره او د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور سازمان یونسکو په صوبه کې د سیلګرۍ د ود لپاره د سیمې د کلتوري نقشې په جوړولو سلا شوې دي. په دغه اړه د دواړو ترمنځ یو لوسنامه هم لاسلیک شوې چې تر مخه به په دې صوبه کې د سیل او تاریخي ارزښت ځایونه په نښه کولای شي او بیا به یو نقشه تیاریږي چې په کارولو سره سیلګرۍ په سانه دغه سیلګری په اسانه سره دغه ځایونو ته ورتلی شي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنری نو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګری د ودی څنګه وایي چې په صوبه کې د سیلګری د ودی او تاریخي آثارو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور د سازمان یعنی یونسکو سره په شریکه کار پیل کړی دی او یو داسې کلتوري نقشه جوړی چې د سیلانیانو سره بعد د سیل ځایونو ته په ورتګ کې مرسته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي محمد ریاض زیاته کړه.
زمونږ ډایریکټر جنرال کامران افریدی سره د یونسکو نماینده پټریشیا فلپ په مختلفو اړخونو خبرې وکړې، خو خاص کر په دې اړخ باندې چې په خیبر پښتونخوا کې کم غیر رسمي خور وور انفارمل کلچر دی، هغه مونږ را ټول کو، ڈاکومنٹی کو، آئیڈینٹیفائی کو، دا هغه چې کم خپل طریقہ کار دے، دا هغه مطابق کم چې دا اقوام متحده د کنونشن کې لیکل شوی دی، نو دا ډېر لوی ګټور کار وی چې اقوام متحده د ټیکنیکل یا د یونسکو د ټیکنیکل سرپرستۍ د لاندې مونږ خپل وسیلې په کار راولو، دا خپل صوبې کلتور خوندی کو. د نومبر اخرنی هفته مونږ سره یونسکو والا وعده کړی دا چې مونږ به بده آغاز کو.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو او بدامنې د سیلګرۍ صنعت ته لوی تاوانونه اړولي دي او د سیل ډېر ځایونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ښکلو هنرونو او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر اف اس دورانی وایي له وزیرستانه تر سوات او شمالي سیمو دا ټوله سیمه په تاریخی آثارو او د فطرت پرنګینو خيسته ده.
ملکند ویژن چې دینو دا د بودیست هندو پری گندارا یا گندارا گریو کلچر راغه سنټر پاتې دي.
جواز په ډیسټریک اپټاباد کې ماته یاد دي چې 3000 سایټس خو الته ائیډنټیفای کړو په لند سروې کې، 1300 خو شاو چې دي سایټس هغه په مانسره کې کړو. مردان او پیخور دا دوه ویژن چې دینو دا خو کمباین دي، په دې کې ورلد هریټیج سایټ ته د تخبه او د سری بهلول په بنو کې یو ځای دی آکرا چې هغه انډس ویلی سیولایزیشن سره تعلق ساتي. بیا موږ سره سیزنل ټوریزم حواله سره چې دی نو سوات شو، اپر سوات یا سوات کوهستان، دیر کوهستان او چترال کوهستان دا ډیر زیات امپورټنت دي. اواز دا نه چې موږ سره بودیست یا هندو مانومنټس دي، موږ سره چې اسلامک مانومنټس هم دي.
په سوات کې د کلتور او ټولنیزو چارو یو پو شوکت شرار وایي چې دا ډیره خبره ده چې حکومت د صوبې په کلچرل میپینګ کار پیل کړی دی، خو باید په دغه میدان کې د خلکو تربیه وشي او د سیلګرۍ ودا یو قامی پالیسي وګرځي. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه د نوي دور د ټکنالوژۍ نه کار اخستل ډیر مهم دي.
دا آرکیولوجیکل سایت مو ته مقرره کوي چې د ټکنالوژۍ په استعمال باندې موږ ټورست په ټایم کې د ټریول جوګ کو او داسې پروګرامونه شته چې دا کېدی شي. باقي د دې چې کوم اپروچ دی نو هغه پرونه دې اپروچ دی د سبا دې اپروچ دی کول غواړي او دې چې کوم میوزیم جوړې آرکیولوجیکل سایت بچ کول غواړي په زړه طریقه دغه ښه کار دی. خو د دې نه ښه کار نور هم کېدی شي چې د ټورست نه انټرسټ پیدا شي. پکار ده چې موږ د ټیکنالوجۍ استعمال په داسې طریقه وکړو چې پرون په باره کې نن معلومات وکړو سبا د دې څه استعمال کړی شي چې موږ دا وکړو.
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا پېښور او سوات درې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د قبایلي ضلعو په ګډون د ملکنډ او هزارې سیمې د فطري ښایستونو سره سره خپل لرغونی کلتوري او ټولنیز قدرونه هم لري. خو په ډیرو سیمو کې دا تاریخي آثار د ورکیدو د خطر سره مخ شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د پاکستان مرکزی بانک وای په ملک کې د روپی قدر په خکېدو دی او د روان کال اگست میاشتې نه راپدې خو د ډالر په مقابله کې د روپی په نرخ کې شاوخوا 10 روپی اضافه شوې ده. د مرکزی بانک تر مخه په پاکستان کې په آخري ځل د روان کال په مارچ میاشت کې د یو ډالر نرخ د 1.95 روپو نه کم و. کارپوهان د روپی نرخ ته زیاتېدو غټه وجه د نړۍ په نورو ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لخوا خپل ملک ته ډالر را لېږل، برآمدات زیاتېدل او مالیاتي ادارو لخوا پاکستان ته قرضې واپس کول لپاره نور وخت ورکول خای. نور تفصیل له احمد الله نور.
د پاکستان مرکزی بینک د معلوماتو تر مخه د نومبر په 10مه نیټه په بینکونو کې یو ډالر په 1.5 روپۍ او یا پیسو پورې بدلېدو. د اگست میاشتې نه راپدې خو هر ورځ د روپۍ په نرخ کې خواله را روان دي. په یاد میاشت کې د یو ډالر نرخ د 1.5 روپۍ 50 پیسو نه اوړېدلې وو، خو درې میاشتې وروسته اوس د یو ډالر نرخ د 1.95 روپۍ نه هم راکم شوې دي. بلخوا د پیښور او اسلام آباد په شمول د ملک د کرنسیو په مختلفو خلاصو مارکیټونو کې یو ډالر تر 1.5 روپۍ 50 پیسو پورې بدلیږي. دا چې مخکې بعد ډالر نرخ په بینک کې کم او د کرنسیو په خلاصو مارکیټونو کې زیات وو، نو اوس ولې صرافان ډالر د بینک نه په کم نرخ اخلي؟ د اسلام آباد یو صراف علی رضا بنگشوای بینکونو کې هر ورځ د ډالر نرخ بدلیږي، که دوی یې د بینک په نرخ واخلي او ډالر نرخ نور هم راکم شي نو د نقصان سره به مخ شي.
سینټرل بینک څخه کله کته راځي تدې سره د موږ اوپن مارکیټ هم بیا راشي ریټونه کم کوم سیلنګ دی کې 158 روپے 20 پیسې اوس پاتن لګي سبا ته انټر بینک څخه کیږي چې څوک مال واخلا نقصان وي ورځې کې دوه درې ځلې څوک د انټر بینک کته کیږي مو مال څوک د خلو خرڅو ذخیره اندوزی نه کو.
د مرکزی بینک معلوماتو تر مخه په پاکستان کې په آخري ځل د روان کال په مارچ میاشت کې د ډالر نرخ د 1.95 روپو نه کم وو. په پرلپسې توګه د ډالر په مقابله کې د روپۍ په نرخ کې د اضافه کېدو غټه وجه څه ده؟ مشال ویډیو چې دا پښتنه د اقتصادي چارو پوه ډاکټر انور شاه نه وکړه، نو نوموړی وایي لوی وجوهات یې د نړۍ په نورو ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لخوا خپل ملک ته ډالر را لېږل، برآمداتو کې لږ ډیره اضافه کېدل او د مالیاتي ادارو لخوا پاکستان ته قرضې واپس کولو لپاره نور وخت ورکول دي.
دا اکنامکس د اصولو مطابق خدای کنه چې لګه د ډالرو ډیمانډ کم شوه یا د ډالرو سپلای سیوا شوه. دا د سپلای د سیوا کیدو چې مختلفه طریقې یمګ د ایکسپورت نامدن سیوا شي یا د بهر کم خلک چې کم ده ریمیټانس سیوا کی یا د ممتاز د چار طرف نه سینداد سیوا شي یا د امداد ډیلی شي لګه فرض کړه هو سب پیمنٹ یو هغه پیمنٹ چې کم ده ډیلی شي یا په موږ باندې د ډالر پرشر په دې صورت کې چې لګه موږ کس انسٹالمنٹ ورکاو اگر ڈیلے شی دا لانگ ٹرم دا پارے ندی دا وجنے جی کم دے پاگل ڈالر بانی پریشر کی دا دا فینامینا چی گنه دا عارضی.
وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 9 په اسلام آباد کې د معاشي او سیاسي کمیټې غونډې تخپل وینا کې وویل په تیرو دوو کالو کې په ملکی معیشت کې تر ډیره حد خوالې راغلي دي. درآمدات کمیدو سره په برآمداتو کې اضافه شوې ده چې له وجې د زر مبادلې ذخایر زیات شوې دي. نو وخت راغلی چې ولسته د دې ښه معاشي حالاتو ګټه ورسولی شي. په پاکستان کې چې کله هم د ډالر نرخ زیات شي نو ورسره د ضرورت د استعمال زیاتره شیانو په نرخونو کې هم اضافه کیږي. خو اوس چې د روپۍ په نرخ کې تر 100 روپو پورې اضافه شوې ده نو د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه ولې نه کمیږي؟ انور شاه وایي
موږ په اکنامکس کې دا وایو چې سیزنو چې کم قیمتونه دي دا لاندې راتلل چی کنه دا ډېر په مشکله راځي او چې په بره خېږي کنه ډېر په اسانۍ باندې خېږي. دا ډاون راولو لپاره د حکومت ډېر غټ طرف کاری ځکه چې قیمتونه انپوټ زیات تر سپلای سایډ چې کوم د انډستریلس سره تعلق لري د دې د وجې نه دا صورت حال دی چې دا په مشکله راځي ډېر په اسان نه راځي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند 2013 کال په اګست میاشت کې په واک کې راتلو پر وخت په ملک کې د یو ډالر نرخ تر 123 روپیه پوری وو. خو تیرو دوو کالو او درې میاشتو کې د 15 روپیو نه زیاته اضافه پکې شوې ده. د کارپوهانو په قول د ډالر په مقابل د روپۍ د نرخ لوړېدل او دې حالت دوام به پر راتلونکي کې د ملک په سیاسي او اقتصادي حالاتو پورې اړه ولري.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یو بل رپورت ته د خیبر ضلع فعالانو زده کوونکي وای د لنډی کوتل تحصیل په لرې پرته سیمه شلمان کې ټیکنیکل اینڈ وکیشنل کالج د تیر اوږدې مودې راهیسې بند پروت دی او مل پکې نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه کالج د فعال او قبایلي ځوانانو ته د پکې هنري زده کړې ورکول شروع کړي. خو د خیبر انتظامی چارواکي بیا وایي د صوبای حکومت په امر یې په دې کالج کې د داخلو لپاره درې میاشتې وخت ورکړل شوی کو څوک پکې داخل نه شول نو بیا به یې د ساینس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته بیرته وسپاري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ضلع په شلمان کې خواوشا 13 کال وړاندې جوړ شوی ټیکنیکل اینڈ وکیشنل کالج تر اوسه فعال نه کړل شو. ځای وګړي وایي په کار ته حکومت عمله ورکړي او قبایلي ځوانانو لپاره هنري زده کړې ورکړي. د لنډی کوتل یو فعال عمران شینوار مشال ریډیو ته وایي په دې وروستو کې صوبایي حکومت ځنې کسانو د دې کالج د ودانۍ نه دوره کړې وا خو تر اوسه فعال نه کړ.
زبد قسمت نه د ویل سټاف ورنکړې شو دا سی څه خاص توجه یو لور نکړه دی ټیکنیکل کالج لا تقریبا څلور میاشتې 15 میاشتې مخکې وزیر اعلی آی ټی کوم مشیرو هغه ویزیت کړو او هغه پوره کتل او هغه هم دا اعلان تکړو چې دا مونږ فعال کوو خو هغه په خپل دغه کې د واده کې چې هغه ناکام شو دا غیر فعال نه کړ او د هغه د ویزیت نه پس دغه ته 7,00,000 روپو سولر هم ولګېد په استعمال کې رانه غي او څلرش کنه لزمکه چې کومه هغه دې ته ضرورت او څلرش کنه لزمکه شیلمان کوم ولور کړه شیلمان کوم هغه خلک په نوکری په ولا په ور کړی شوی او هغه ځکه دا ټیکنیکل کالج چې دا جوړ شو موجوده حکومت دا غوښتای دا شی التفعال کېدای شو که سټاف یو لور تکړه سټاف یو لور کړای وای هم دا فعال کېدای شو ځکه چې د قبایل او ډیر سټوډنټان داسې دي چې هغه د میټرک نه پس چیرای هغه تعلیم د مجبورۍ د وجې پری دي.
د لنډی کوتل د زده کوونکو اتحادیې مشر شاه رحمان شینوار وای دا وخت د خیبر ضلع زده کوونکي هنري زده کړو لپاره پیښور او نورو ضلعو ته ورځي او دلته ترې محروم دي.
د تا غستاف چکندې د حکومتونو ریاست چکندې مهیا نکړو او د دې وجه هغه جوړ شوی ټیکنیکل کالج چکندې شپږی کوم وسایل په وخت کې فراهم شوی هغه ټول چکندې خراب شو. زموږ ځوانان چکندې ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم نه محروم پاتې یو کوم غریبان دا تعلیم حاصلول غواړي نو په پیښور او په نور صوبو کې مختلفو کالجو کې چکندې غریبان دا تعلیم حاصلوي نو کدا موجوده حکومت د کالج طرف ته توجه وکاو په دې کې چې کوم دی دغه چکم بنیادی ضرورت دی سټاف په حواله سره نور چکم بنیادی ضرورت دی دا مهیا کا نو زموږ ځوانانو ته به دا موقع میلاو شي چې دوی بدلتا په خپل وطن باندې په خپل لزیله کې په خپل تحصیل کې دننه دغه چکم ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم دی دا به حاصل کا او دا وخت ضرورت هم دی که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې چکم دی له هنر وال تعلیم وسوخه کې ټول نه زیات اهمیت دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی په دې کالج کې داخلو لپاره د صوبایي حکومت په امر درې میاشتې وخت ورکړی. که زده کوونکي پکې داخل نشول نو دغه کالج او سامانونه به یې ساینس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته سپاري او ودانی به بیا کومې بلې محکمې ته وسپارل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال رادیو تر څنګه سه وريدونکو د پیښور یو سیدونکو وای چې پرزوی په سکول کې تشدد شبه استاد سخت وهله ټکولې دي. نو موري زیاته کړه استاد یې سوی ته د سزا ورکول وجه نا وخت ورته یادوي خو د سزا له وجه بچی ته ذهني او جسماني زیان رسیدلی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي چې په نتیجه کې داسې پیښې مخې ته راځي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د قانون له مخې په سکولونو کې پر سزاګانو بندیز دی. په دې اړه نور تفصیل له انیس اجمل لور.
په خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت د پسکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې د پیښور یو سیدونکو د نومبر په لسمه مشال لیډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل سورو سي وړاندې دغلته د سکول استاد یې سوي سخت وهلې ټکولې او استاد یې سوي ته د سزا ورکولو لامل نا وخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلې.
زمونږ ماشوم د شپې شپودو نو اړ خړولو غنا وخت چې کوم وخت اړ خړولو نه دی چې دا پین مو د شپې د بهښنا لري کړي په خوب کې. نو بیا د مور چې د کترې شي را د ډول وښناره ک نو هغه چې بار هر کمی سم مسول شت کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامینه ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي. نو په خوب خوب کې هر ویل جوړ دی وړم او ماته فیل چې دا به هر وینه او که چا دې هر ویل نو دینه بری زیات وامه نو ریمنټل ټارچر کړي او فزیکلی هم فور زیات وهلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلعه کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وای چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ ګورو چې د پاسه ډېر شلکه مشمان په خیبر پښتونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له وجې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا د غی د غلطیانو له وجې ورکول کیږي خو استادان د خپل ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلې.
استاد چې کوم دی نو خطي انداز نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي او یا د غی دا سکول کې وي بچی نو هغه بچر ته خپل بچی د سي بي ځای دغه ونوي خو خامخا دا هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار د
د خیبر پښتونخوا کابینې د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځول لپاره یو بل منظور کړی وو چې له مخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان اډوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی دیکھی یو سیکشن دی 89 د دې مطابق پیرنټس ته ټیچرانو ته وارډز اور ګارډین چې کوم یو وی هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان کدا غی د تربیت لپاره دی دا وہی جسمانی الکپل کا تشدد پہ کئی نو دا دی ته اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کې, او اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی, دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو, نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورٹ د 2000 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار, سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولې وو, خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوې ده. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکو تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي, نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2000 کال په مې کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده, او پر دې به ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو, سعودي عرب چارواکي په پام کې لري چې د بهرنیو کاریګرو په اړه قوانینو کې بدلون راولي. د دوی په وینا دا به په کفیل نظام کې د هغو خلکو لپاره د اسانۍ سبب شي چې له نورو هیوادونو څخه سعودي عرب ته په کار پسې ځي. په سعودي عرب کې میشت کاریګران وایي دوی د حکومت ممکنه ګام ته ډیر خوشاله دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناو.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کاریګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر ښېګړې وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کاریګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام له مخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کاریګر ورغواړي, او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي, او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدید بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشته, او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډي ته ویل دوی داسې نه غني چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي جی هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. د ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند دي ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندی کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوی وي یا خو بدی, نو دته اجازه نه وي. دای بځکه دغه دوه کال یې کپنی سره اگریمنت یا دو نیم کال, نو دوه کالو کې بعد چې کله دوه وخت پر کړی نه, نو دته اجازه نشته چې د کلی تلاړ شي. ڈیوٹی کوٹا دا بزدا بزدائی بدل توسیگی.
نور رحمان داوڑ وائی لاتی روچا باندی یول سکال رائیسی پا سعودی عرب کی داسی مزدوری کوی چی دا دا پاوینا هر چی دا کفیل پخواشا او ناخواشا پوری تڑلی دی.
کفیل پرتا مونگا تقریبا بازار تام نشوت للی لکا چرتا مطلب دا یو خار نبل خار تا تک وی, نو دیتا بارا با هم مونگ کفیل نا اجازه غواړو, بلکه آها با پا دیر مینت بنده مونگ تا اجازه را کئی. اول خو بارا کئی نا که بیای را کئی, نو دیر زیاد مینت پا غواړی, دیر زیاد دا لاسخ پی با مونگا نی سوچی گنی زی مونگا کار دی مثلا در ریاض نا جدیتا زمان, نو دا تکم مونگ تا دیر گران دی, نو دا کفیل پرتا خو مونگ سام نشو آلتا آخیستر.
نور رحمان داوړ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ, نو دا به د ده په وینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسۍ کې اصلاحات راشي, مطلب بدلون پکې راشي, نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. ولې چې مونږ به اله پرواز کول شو, مونږ به پخپله مرضی باندې کار ځان ته ټاکلی شو, که مونږ دکان کوو, که مونږ گاډی ځان اخلو, که مونږ نور مشینری اخیستې شو, نو دا یو ډیر ښه خبر دی, او مونږ ورته ډیر زیات خوشاله یو. خدای دې دا هڅه وکړي. خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي, د دې خبر به ډیر درون هرکلی کوي, خو به خوشاله وي, او خدای دې وکړي چې دا هڅه وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو شلو کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي که چیرې د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپله دوی ته هم په یو شمیر برخو کې ډېر ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم دغه سي او بیا د اوسنۍ چې کوم ولیعهد دی یا د اوسنی باچا چې کوم زوی دی نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري او 2013 شغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب د پاره او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې مونږ په میډیا اوریدلې دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلق ته کارونه او د روزګارونو په دغه سلسله کې راځي. نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره ملا دی وکي چې هغه به د دې د پاره مخې او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې د هغه د پاره مخې.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د هیواد په دې ورستوي کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقوقو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.